کړی و چې د یونان پولیسو د دغه هیواد په شمالي پوله کې د نوې پناه غوښتونکو ژغورلی دي. راپورونه وایي په دوی کې افغان وګړي هم شامل دي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان ماموریت پرون ویل چې په کار ده په ټوله نړۍ کې له افغان پناه غوښتونکو سره هم د نورو هغو په څیر بې توپیره چلند وسی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په تمریناتي لوبه کې بنګلاديش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغان ټیم وتوانید 1.6 منډې وکړي، خو بنګلاديش ونتوانید چې ورکول سوی هدف پوره کړي. افغان ټیم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان لومړۍ رسمي لوبه د شنبې په ورځ د انګلستان په وړاندې ده. افغانستان به د نړۍ له ځینو نورو پیاوړو ټیمونو سره هم مخامخ شي لکه استرالیا او نیوزیلند. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق سي چې تر 2016 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بلخو ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په یوه ناکراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت دریځي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخت دریځو پر وړاندې عملیات کول چې د تېرې جمعې په حمله کې یې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې له مخې د سخت دریځو وسلوالو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا 2 هوایی حمله وسوې. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یورموک په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی چې شار 2 چاودنو لرزولی او عیني شاهدانو د 3 چاودنو خبر ورکړی. تر اوسه د دغو چاودنو د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکول سوي او د کیف شاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې سي. کندهار کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکه جوړه سوې. د دې فابریکې مسؤلان وایي د ورځې 15 ټنه وچه میوه د نړیوالو بازارونو د غوښتنې مطابق پروسس کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شوراندام صنعتي پارک کې د وچه میوې د پروسس دغه کارځای د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی. دلته شاوخوا 200 کارګر د وچ میوې د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزره څخه نیولې تر 15,000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. د باچا په نوم د دغه فابریکې یو کارکونکی وایي دلته د وچ میوې د پیکینګ یا بستبندۍ په برخه کې کار کوي او د میاشتې کافی عاید ترلاسه کوي.
دلته د دغه حساب کار کوو وروره. دلته نیم سلکا سناسي دغه پټه مټه او د شکرپاره د لاس باسم پکوو مې سموو مې د خلک درولې دي. معنا شل قسم پاکټ درولې دي. د ماشام پورې لاس کا سخت غرمې پورې اخته یې بیا لاس کا نور د ماشام اخته یې چې د ماشام کار وکړي 400 افغانۍ دي او که د غرمې کار وکړي 300 افغانۍ دي. نو دا غاجي صاحب کار تر پاکو سموي او استوي. دا غاجي صاحب د شان انزر توري شکرپاره د ټوله باري.
د وچ میوې د پروسس دغه فابریکې مشر راج جمیل افغان وایي پروسسوي وچ میوې د هند، پاکستان، ایران او متحده عربی اماراتو ترڅنګ د تاجکستان بازارونو ته سوال کیږي. نو موري وای د ورځې تر 15 ټنه پوری انزر، شکرپاره، ابجوشي، کشمش او زیره پروسسوي. د کارخونی د دغه مشر په خبره د وخت په تیریدو سره به د تولید کچه نور هم لوړه سي.
شکرپاره، شتور، کشمش، کشمش، زیره، انزر، ابجوشي دا شان چې د مزدور ته وروو بیا کوی بیا دغه د اسخه نور یو راټول تاسو خاص د هندستان، پاکستان، افغانستان، تاجکستان او عربي امارات ته ځینځان. په دا غو سیستم موږ جوړو د ورځې تقریبا موږ په خپل په دا کمپنۍ کې د وروسته پارټ ډیره نوې ده. د ورځې تقریبا 15 ټنه دغه موږ پیکینګ کوو زړه
تا په اینی وخت کې د کندهار د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی په نړیوالو بازارونو کې د پروسیسي وچی او لندې میوه غوښتنه کوي چې اوس کندهار کې ورستربلی دغه چاره عملی کیږي.
هر شی د خپل دغه په اساس باندې مشتری پیدا کولای شي چې موږ تاسو په بازار کې یو چې یو ځای هر شی کچا کلیشتي هر شی چې شپ په کوټه کې شمو نظم پراتی شفاپاکي شفریسي نو هغه شی تر کې او کې چا کلیټه خلاصو یو په لاس پوښونه لري او دغه او کلک کې ونده یې هغه نو هیڅ پیکینګ اساس د تجارت او په اصطلاح د فعلې اسری شرایطو اولین اصل دی چې هر شی چې تازه میوه ده که وچه میوه ده پیکینګ یې باید د مشتری د غوښتنې پر اساس د هغو د اصولو سره برابر وي.
د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې تل دا نیوکه کیږي چې دغه میوه په بوجیو او غیر معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي چې په نړیوالو بازارونو کې د دې میوې پر کیفیت اغیز کړي.
The Lobo Le Maidana.
Miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بلاو نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې مو بیلابیل مسایل درته راټول کړي دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه به د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره خبرې ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شل اوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیل د نړۍ د شل اوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شل اوریزو لوبو د توپ چونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنۍ موده تیر وی، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځم په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شو چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره مې په دې او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیر زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دینه کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید، 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ لپاره د 2023 مالی کال لپاره سب پلانونه موجود دي. څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. سکل سب پلانونه دي کومي کومي لوبي به تر سره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب ډیره مننه کوم. ودان اگر کدا بل وخت مخکې دا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې غو پلان د به ز مشرانو سره شریکوم او دغه اپروال او دغه تارتیا ست د لارښوونه تا په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې ځنې نوې شان په ځای کړی دی. خداو چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر منګ ورکو. او تغییر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیرې او د هغه وسیله واوسي. یو خبره دا وه او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولای دا البته ما مخکې دا ونه وکړل چې وخت نه مخکې د کس وستور شان مسلسل تشریکوم او هر یو شی بیل بیل تشریکوم نو وخت مو نیسی به بل او ان شاء الله غسر پوره تسلی تشریک کړی چې دغه پرور راشي دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې بل خیر سره د خونځې کرکټ به پایل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابیل ولایتونو کې او به د ولایت په کچه راټولېږي او به د زونو په کچه لوبې کوي همدارنګ موږ راتلونکي کال کې شپاړس کلن وو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای وکړ چې شپاړس کلن سیالۍ به کیږي چې دا مې یو بل نوښت هڅم کړی ده چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په نولس کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه یې ډېرې نو د ښوونځي هلکان او دغه د شپاړس کلنو هلکان بیس سره میکس یو مرد سي نو دینه داسې ټیمونه به یې جوړېږي چې په راتلونکي یو خو به دی چې د افغانستان استازیتوب به ښي تعلیم یافته هلکان به یې بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغته به رسېدلي ګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نورو سره به یعنی پرتلی کې ورسره نو نور نه به دا غټان نه وي ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روانې او له هغې نه به بیا وروسته پس خلاص ته ټاکنه کیږي او ټیمونه به پس خلاص ته جوړېږي البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کول شي چې پراتونکو د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونه کې وي هیواد نه بهر وي داخل کې وي مثال خبرې همدارنګه د لسې د نېشنل ټي 20 او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده نو ان شاء الله د راتلونکي په کال لپاره ډېر پلانونه موږ لرو
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې بل یو شلوریزه ټورنمنت هم تر سره کیږي په غاړه معلومات ورکول شي
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لسه کال خوونه سوله نه کیږي ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو خو خدای کول پر اتلونکي ونی کې پس کلاس کمپونه په دې ونی کې کمپونه شروع کیږي او اتلونکي ونی له خیره پس کلاس شروع کیږي هغه په سبب موږ پر لپسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو نو به دا گنجائش نه پات کیږي چې موږ نېشنل ټي 20 وکړو نو موږ اړ چې سکل نېشنل ټي 20 ونی کو خو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم چې ته موږ رښتینی وو شو چې ډیره مشکل وي چې موږ نېشنل ټي 20 سکل وکړای شو البته بل کال دمو پلان کې نیول چې خیر سره نېشنل ټي 20 وکړو
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتونکو کال کې به لوبغاړي بلابل زونونو ته سفرونه کوي په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده په دې اړه معلومات ورکول شي چې اوس مهال موږ په کوم ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کوم کې ترکار لاندې دي
او د څه په لوبغالو کې کار تل کیږي په اصطلاح چې هر هغه کیږي سیزن شروع کیږي او یا کم ایونت کیږي دغه نه مخکې او څه ریپیرینګ کیږي په لوبغالو کې او د لوبغالو اړتیا ده کیږي لوبغالي موږ د زنونو په مراکزو کې ډېر لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللی وو سې په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر لوبغالي لرو بل د نجیب الله طریق لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیر سره په هغه باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیول برابر کوو کله چې ولایتي او د سیالي خو پیوسي په د جدي او سره باغین له خیر سره یو غټ سټیډیم جوړو نړیوال سټیډیم به جوړیږي همدارنګه په خوش کې موږ ډېر لوبغالي لرو شخصي لوبغالي هم سره خو موږ ډېر لوبغالي لرو په خوش کې چې په ټول معیار باندې پوره ده په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو په کندوز کې موږ لرو په کندهار کې ډېر خلو غالي لرو چې ټولو خلکو للی دا ډېر خو سټنډر لو غالي دا همدارنګه په کابل کې دا لو غالي لرو په بل باندې خیر که خدای کول ان شاء الله تعالی من کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لو غالي په کابل کې هم موږ ولرو
جار سپ تاسو پنګرار کې دا د نجیب طریق کې د لو غالي یادونه وکړه په دې باندې تقریبا ډېر وخت کې چې کار روان دی اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسیدلې دا په دې اړه پلان معلومات لري
خدای وکړه تاسو هم کړی دغه چې ټول دغه ټول لغه کنده وا نو هغه د کون غوښته او د کون هم یو څه موده واخیستل د وزل د کون وسو دغه د خانه او جرو کنده وا او د کشتریانه لپاره کوم حوض هغه ټول جاي د کون یو کول د کون ورسته بیا د مرحله د منګه دغه وا د دیواله وا چار دیوالې مته نو کړل دیوال باندې مته جوړ کړل هغه دیوال ته جوړ سو او ان په کې وا اکیډمي هم روزنیز اکیډمي هم په دغه غاړه کې تحصیل لري بل دا چې غلطه دی لوبغالی چمن کرل او پیچونه جوړولو چمن کرل سوی دا ان شاء الله پلند اورز کې به لغه غونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي همدارنګ د وشتن ځای جوړولو چارې به یو څو وخت سمو د ورسره شروع شي چې له خیر سره نو موږ کولای شو جمی ته لاغینه به استفاده وکړو دا نور غب کې لا تر پور نشته دا چې په ویلن او میلمسون او دا شین لا پکې نشته دا او نو پکې دا چې د نسل په لا تر کوم ځای نشته
دا کارونه خو به کېږي جرس تاسو د اکیډمینو یادونه وکړی وي انتقاد دا هم دی چې د اکیډمینو په برخه کې موږ ستونزه لرو په ډېرو ولایتونو کې نه لرو په هغه کې چې لرو هلته هم ډېر کار ورته نه کېږي مجهز سیستم نه دی موجود هلته ورته روزون کې نشته دی دغه مسله تر کومه ځایه رښتینې ده او پلان ورته څه موجود دی
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي موږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزن کې ورته لرو په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې بلکې درې ورته لرو او خو مجهزه اکیډمي ده په خوست کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې ورته لرو موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نېشنل ټیم ملکان لپاره ډور دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزن کې لرو د لوړې کچې روزن کې دلته لرو همدارنګ موږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغه ته موږ روزن کې لرو په کندهار کې اکیډمي لرو هغه ته روزن کې موږ لرو نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده هو په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې د اکیډمي نو د روزنځای نه کوم دي دا هڅه اوسې چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي البته د هر څه ټول په فند پورې تړلې دي کله چې فند وغه زیاتیږي موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نو سره لا موږ د شي کوچی برابر ووسی
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو لمیدان اولی خبرونه پای ته رسیدي درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي لکم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم یو خوانه ټایم کموالی بل خوانه زما تنبلتیا و ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي مثلا نن کته یو څه زده کوي شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دو کال بعد درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغه څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
سهر صاحب نن سبا ځوانان لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل چې هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي؟ دا وګوري چې په کوم ځای کې د لستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغزن پو کې هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دنده نه سي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه د ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي، خو عام د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښځبندې جوړ کړی ده، هغوی له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو، د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې باندې، متفاوت یې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېرو سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.